द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم ګران خبرمن اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیور رادیو د ټی وی یو ساته خبری خبرونه ده او نن د جمعې ورځ د کال 2013 اگست میاشتې ومنیټه ده دا وخت پاکستان کې د شپې لس په افغانستان کې نهنی می او واشنگټن کې د غرمې یو بجه ده په دې یو ساته د ټی وی خبرونه کې درته زه اشفاق مومن
او زه رحمان بنره
هر کله وایو
ګران اوردونکو نن په دې خبری خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوم چې د پاکستان خیبر پختونخوا په تمام صوبه کې او بیا په سده سیمو کې بیلدی نشته ده تاسو ته وایو چې په بلوچستان کې د پولیو نوې کیسونه مخې ته راغلي دي او درته بخښو چې د پښتو یو سندرغاړی شاهد خان په مختلفو ژبو کې سندرې ویلې شي تاسو بوزو سعودي عرب ته چرته چې پرون په شبي ځانګړي برید کې د مړو شمېره 15 رسېدلې ده او د هغه د چارواکي وایي چې داعش ته د ذمہواري په غاړه غسته ده درته به هم خایو چې د امریکې په انتخابونو کې چې سیاسي امیدواران دي د هغو ترمنځ باز شوی دی خو ځینې خبرونه تفصیل سره وړاندې کوو او په خبرونو کې اول به شپږمن سه اول دا وړاندې کوم چې په افغانستان کې چې چارواکو کم تفصیلات راکړي دي هغه داری چې په کابل سر خار کې کم ځانمرګي برید شوی وو پای کې د مړو شمېره چې دا لږ تر لږه 1500 ته رسیدلې ده او په دغه پیښه کې نږدې 1400 کسان جوبل شوي دي د افغانستان نه د چارواکو په حواله رپورټونه وایي چې دغه 14 بیګا د شپې شوي وه او څه وخت چې 14 وشوه نو یو شمېر آبادی ځان سره وجړه کول په کورونو کې د خلک راپاسېدل چغې سورې شوې او د هسپتالونو ته رسیدو لپاره د ایمبولنس ګاډو سایرونه وغېدل شروع شو د ډیور ریډیو خبریال د کابل نه وایي چې چارواکو د دې پیښې وروسته په سیمه کې د امنیت چارې ټینګې کړې دي دغه پیښې ذمہواري خو تر دې دمه چا منلې نه ده خو دې نه مخکې په افغانستان کې د طالبانو نوی مشر ټاکل کېدونکو وروسته یو ځانمرګي برید شوی او د هغې ذمہواري د افغانستان طالبانو منلې وه
د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف قامی اسمبلی ته په خپل وینا کې ویلي دي چې د افغان طالبانو مشر مولا عمر نه د پاکستان په خاوره مړ شوی او نه د پاکستان په خاوره کې ښخ شوی دی قامی اسمبلی ته د وینا په وخت د یو پوښتنې په ځواب کې خواجه آصف ویلي دي چې مولا عمر په کراچۍ او یا کوټه کې نه وو د پاکستان د دفاع وزیر دا بیان په داسې حال کې مخې ته راغلی دی چې د افغان د طالبانو مشر مولا عمر په حق له خبره شوو خبرونو کې د افغانستان د چارواکو له خولې ویل شوی وو چې نوموړی د پاکستان په کراچۍ ښار کې د ناروغتیا وروستو مړ شوی دی خواجه آصف دا هم ویلي چې پاکستان د طالبانو د مشرۍ پر سر راپورته شوې لانجه کې ځان اخته کول نه غواړي نوموړي ویلي دي چې پاکستان د افغانستان د سولې جوړجاړي عمل کامیابۍ لپاره خپل کوششونه بجاري ساتي او په دغه کې به دوی صرف د مرستو په رول کې خپل رول لوبوي
او د افغانستان په پوله د پاکستان په قبلي سیمه شمالي وزیرستان کې د خبرونو تر مخه د امریکای یو شکمنه بے پایلټ ډونالډ بوتکې په حمله کې سلور وسلوال وجل شوې دي خبرونه وایي دغه حمله د شمالي وزیرستان په لوړه منډه علاقه کې شوې ده او د خبرونو تر مخه په دغه حمله کې د حقاني شبکې وسلوال وجل شوې دي په وروستیو کې د پاکستان په خوره کې د پټو وسلوالو په حق لویل کېده چې د وسلواله شبکې حقاني د مشر د جلال الدین حقانی چې په بنیادی خوده او د هغه زوی سراج الدین حقانی د طالبانو د نوی ټاکل شوی امیر مولا منصور مرستیال ګرځول شوی دی
په بنگلاديش کې د وسلوالو یو ډلې په یو بل آزاد خیال لیکوال یا بلاګر په وخلو باندې وجلې دی په تیرو شپږو میاشتو کې نیلوی چترجی څلورم بلاګر دی چې په انټرنیټ د مذهبي تندروي پر ضد لیکلو پر سر وجل شوی دی پولیس چارواکی وایي چې څلوېښت کلن چترجی په انټرنیټ د ازادۍ په حق کې لیکل کوي چې په ډاکا کې په خپل کور کې تندروه فکر لرونکو وجلې دی
او پرون په سعودي عرب کې شوي ځانمرګي برید کې د مړو شمېر 1500 ته رسیدلې ده او نن مطبوعاتو کې راغلي دي چې د حملې پړه د اسلامیک سټیټ یا د اسره تلل شوی یو وسلوال تنظیم منلې ده د سعودي عرب په تاریخ کې شوي په وروستیو کلونو کې تر ټولو زیاته خونړۍ ګڼل کېدو کې دغه حمله کې ویل کېږي چې د داخله چارو د وزارت په ودانی کې منځرمان وو چې دا حمله وشوه په دغه حمله کې د تربیه لاندې نږدې لس عسکر وجل شوي دي په دې حق لبه په دې خبرونه کې نور تفصیلات هم درکو
د امریکا صدر بارک اوباما لخوا د کانګرس شکمن غړي د ایران په نیوکلیایي تړون باندې راضي کولو کوششونو ته په داسې حال سخت نقصان رسیدلی دی چې د نوموړي د پارټۍ یو نږدې سینیټر چک شومر د تړون مخالفت کړی دی. د نیویارک ریاست نه د ډیموکراټیک ګوند یهودي سینیټر شومر د زیارت په ورځ نه وخته په یو بیان کې ویلي د پوره کتنې او سوچ نه پس یې فیصله کړې ده چې د ایران سره جوهري تړون به په هر حال کې مخالفت کوي.
او د امریکایي مطبوعات وایي چې د روس د کمپیوټر غلاګر کی یا هیکرز د امریکای د دفاع وزارت مهمو کمپیوټرو ته ورننوتې دی او د پینټاګان ځنی کمپیوټرې د تیر دوه نو راهسه بند دي. راسره اوسه یو شمېر رپورټونه درته وړاندې کوم.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درمن اردوونکو د ډیو راډیو د ټي وی او ساته خبری خبرونه ته نیخ پني غا د واشنگټن ډي سي نه غوګي. د افغانستان سر خار کابل کې د 13 شپې یو نیمه بجې په وخت باندې یو ټرک کې چاودیدونکو مواد و چولې شول چې لکبل یې د ملوش میره تر دې وخت ځنې مطبوعات 45 لیکي، حکومتي چارواکي هم 45 یادي، ولې ځنې مطبوعات شل یادي چې په دغه کې مړ شوی او تر 400 پورې نور جوړل دي. په دغه حق له ډیو راډیو خبريال کمل صدات د غزای ته ورغلی دی او د غزای سره خوا کې موجود خلکو سره خبرې تری کړې دي او هم د دغه ودانیو د سترګو لیدلې حالت ستوړنه کوي.
د ډیوی رادیو کډرمن او ریډونکو سلام پر تاسو. دا چې بیګا د کابل په ششهید کې بخیستره 14 وشو او دغه 14 په سلګونو کسانو ته مرګ جوړ واړوله. همدا شان دغه 14 د شاوخوا کورونو ته په مليونه افغانۍ چې د زیانونه هم اړولې دي. کورونو شیشه، کورونه، موټر بخی در په در دي او ډیر زیانونه اړولې دي. دلته خلک وایي چې د دغه د پیښې د قربانیانو نه د شپې له یوې بجې تر سهاره پورې موټر چلیدلې، امبولانسونه، موټر زخمیانی او اسپیټلونو روغتونونو توړل. دا چې حقیقت کې د سترګو لیدلې حال څه وو، دلته زما سره څو ملګري ناست دي، لا غوي سره غواړم چې خبرې وکم. ستړې مشي ورور سره میګي
زه نوم مې سلاب ده.
امیر بني څه دی والی ده
کله چې زخم یو والا چې کله مو 14 ور د مدا سه فکر وکړم چې اسمونه راډانګ شو دومره غټه 14 په دومره خای ساویا 14 وا برکونه کاټ شول، امبولانسونه ونګلی چلان شول، زخمیان انتقالول، خو بشمور زخمیان میگی زپرا موټر رش و چې د زخمیان انتقالول.
د ستاسو نوم څه دی او څه مو ولیدل هلته؟ تاسو څه کول؟
مو نوم عثمان د خوست ولایت د مسخل ولسوالۍ اوسیدونکی.
کابل ته څنګه راغلی؟
کابل ته راغلی وو د اجتماع دپاره، سره د څو ملګریو او شبیا په اجتماع کوو. تقریبا یوا بجه وا څه کم زیات په دان هغه وش موټر بم وش وش موټر بم چې په وش په دا وخت کې وش ټول غریک شه څوک په خوبو کو نو دا پتنه ولګدا چې په اجتماع کې داخل کو وش کا بهار وش وش کله چې هغه شه خړ لړ جګ شو وش اجتماع نه بهار وو وش خال په ډیر ویرا کې شو ډیر په هغه کې شو تراس کې شو وش سوار دشو ډیر خدای ډیر ور دشو ځکه چې دا هلته په خوب کوو یو خوب ایوای ونه ما بجا خال په خوبو مړو وو وشادات کې چې جګ شو نو دا پته نه ولګه دا خلک یو مخ یو خوب داس چات شو چې نه په داخل کې په اجتماع کې وش وشو که چیرته وشو.
سیلاب جان کله چې گئیس شو کنه بیا چې تو سي دې غزه ته روغلې بیا مو چې ولې دل سي شو خلکو څه وي
کله گئی زمالي مونږ دې صحنه ته لړو په داز کې چې څومره ورک شپونه وا په مکمل توګه ډیر ویجړ شي د کورونو شیشې موتی مارکیټونو شیشې په کله هم توګه موتی اکثر کورونو کې موټر چې و دا روزو مخته رسول په مکمل توګه تحریف شي او چا شیشې شر ډیر مو شي اکثر ورکشاپونه داسې کې دي پی سی وی دغه شیونو ورکشاپونه په دومره په ډېر زیان چاخل ته دغه ټول ورکشاپو ته وخت و.
منګل صاحب کله چې د 14 وشوه نو بیا تاسو چې وکړل هغه سیمې ته ورغلې کوماک مو وکړو چې مو وکړل اجتماع کې خو ډېر خلک سره ایوازې ته شوی وو
په غرض کې مې پخپله ویره کې شو مې بدیا وتای نه شو ځکه چې د میټر حکومتي میټر رنجر امبولانسونه زخ ډیر وو په پخو پخو سرک نه خپل تبلیغ ولا وتل وی غو ډنګونه بوسیل وی غو پرې خونه وای چې نور مزمت جوړیږي د حکومت دی پره جوړیږي په د سرکو کې ناغا اجتماع کې هغه د اوسپینې بنګلې د پنجرې د پاک ودردو ولته یوه مړه وه هغه یې لږه ډبل کړې وه د هغه د اجتماع تبلیغونو چې دا ځکه بربار جو سا دا تبلیغ ولا شوي چې موټر اکسیډنټ هغه ونه کړي نو دغه ته به کله چې د موټر هغه شوه ودرده نو په دا کې به کله کله وړی کړل ده ونه پره اوتنه پره کله به امبولنسونه مکمل ډاکو وښه خلکو به دغه دوو کړې دغه بیا هغه کړه څوک به چا به ژړل څوک به خپه و څوک به چی شی و په دا کې مې ډېر هغه شو خپه
شو مونږ هم چې دغه ځای ته ورغلو بیخي ډېر تاوانی رسولی ده بیخي زیات دغه غاک چې وای کوبل په لرو لرو سیمو کې واورېدلی شوی مونږ یې کور دغه شیشې دا یا موتې کړې دي څه غوړی باید څه وشي حکومت نه څه غوړی د بریدونه چې کې څه غوړی یعنې حکومت نه دوړو نه برید کوونکو نه څه
برید کوونکو نه مونږ داسې غوړو چې صلح ته حاضر شي د افغانستان حکومت سره به صحیح طریقہ صلح ہو کہ افغانستان حکومت نہ مدا غد چ په خپل کې مشکلات جوړنا کې دی غو ډېر لیارې دی صلح لیارې نه دا کې سی خلوص شي عام خلکو په مخ کې به چودنی ونه شي عام مسلمانانو ته به ضرر پېښ نه شي عام مشتمنۍ ته به ضرر پېښ نه شي ټول مسلمان دی په غزه کې څومره خلک چي دی دې دي قانون وی جوړ شوی دی دا شخصي نه پکا کورته غټي ډېر کار مې سرمایه کې دی اوسې خور سره خورې شوې ټولې
منګل صاحب تاسو اجتماع ته روغلی د اسلام د دین د خپرولو دپاره ای ډېر لرې ولایت خوس نه روغلی پکتیا نه روغلی داسې په زرګونو خلک د اجتماع ته روغلی دي مولیدل دا چې تاسو دین اسلام دپاره خدمات کوي مونږ تاسو ټولې کو د یو تبلیغي په صفت دی څه تبلیغ به وکړي خلکو ته داسې چودنو دی په اړوند نه
دا به وایم چې باید دا رکنته کړنې ناوړه عملونه باید ونه شي پوه شوې دا نه وړ پیږي ستر پیږي سپنګیرا پیږي ملوپ پیږي هر څوک پی پیږي چې دا کړنه د اسلام له نظره بالکل ناوړه کور دی پوه شوې کنه
نو څه غوړي حکومت نه برید کوونکو نه غوښتنه دي څه دو
دا کوم نور څه غوښتنه ده دا غوښتنه مو دوه چې امن رشي پخلاینه رشي غوسه کسه وشي دغه یا مخه ونوي شي امنیت رشي سوله رشي
ډیره ډیره مننه په دې اله چې په افغانستان کې سوله امن کرري روشي افغانستان ترقی وکړي ډیره ډیره مننه مکم ځانیا
مننه
تو نه مننه
کمال خټک امریکا غږ دیوا ریډیو کابل
تاسو د امریکا غږ پښتو دیوا خبرونه اورئ
د نړۍ په ګوډ ګوډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي
پښتانه غواړي د خپل ژوند امنیت اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي
وی او ای ډیو ای زید
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده
وی او ای ډیو
او که غواړئ چې دیوا ریډیو په انټرنیټ باندې هم اورئ نو کولی شئ چې www.divaradio.com ته لاړ شئ د علاوه زموږ فیسبوک ویو اے ڈیوا او زموږ ټویټر ویو اے ڈیوا هم لایک کړئ یا خوښ کړئ او تاسو هلته هم د خبرونو خبرې دی شئ ګران اوریدونکو زموږ د خبرونه روزانه د شپې د 10 بجو نه تر 11 بجو پورې په انټرنیټ باندې هم کتئ شئ او په ایشیا سیټری فریکوئنسي 0000 میگا هرتز هم کتئ شئ وزو د پاکستان سرکار اسلام آباد ته چاته چې د پاکستان د دفاع د چارو وزیر خواجه آصف په قومي سمله کې د وینا په وخت ویلي دي چې د طالبانو وجل شوی مړ شوی مشر ملا عمر په پاکستان کې نه دی مړ او نه د هغې د نټې او موقع نه خبر دي البته هغه د مړ کېدو کوم ځای مقام او نټه نه ده ښودلی وروستیو کې داسې رپورټونه راغلي چې د پاکستان په تل کې هغه ناروغ وو او دوه کاله مخکې مړ شوی دی د رپورټ نور تفصیلات د ډیوري ډیو خبرې لاره به پر راکړي
پاکستان په لومړي ځل دا خبره په ډاګه کړې ده چې ملا عمر د پاکستان په ځکه نه دی مړ شوی او نه دی په پاکستان کې خاورو ته سپارل شوی دی په قومي اسمبلی کې د طالبانو سره د خبرو په اړه پالیسي بیان کې د دفاع وزیر خواجه آصف وینا و چې د افغانستان هغه تورونه رد کوي چې ګونې ملا عمر په پاکستان کې مړ شوی دی دوی ویل چې د ملا عمر د کورنۍ بیانونه هم ثابتوي چې دوی په افغانستان کې مړ شوی وو او هلته خاورو ته سپارل شوی وو
نہ وہ کراچی میں تھے اور یہاں پہ ان کا نہ انتقال ہوا ہے نہ یہاں پہ بریل ہوا ہے.
مردہ خبر رد کا وہ چہاگہ نہ پکوٹا او نہ کراچی کی وہ نہ دلتا مرسوی او نہ خاورتا سپارل سوی دی دوی زیادہ کرا چملا عمر وہ سیادت سمو دے وڑان دے مرسوی وہ پر دے ہم اختلافات موجود دیم جبر خیا چوڑے دل نہ غواڑی. د افغان حکومت لاړه د تیری میاشتې په ډیر شمنه چا د طالبانو د مشر ملا عمر تمرک پخلی سوی وو او دا هم ویل سوی وو چې ملا عمر دوه یا درې کاله وړاندې د پاکستان په کراچی ښار کې په یو هسپتال کې مړ سوی وو. اجا سیف ویل چې پاکستان د افغانستان تر روغې جوړې لپاره کېدونکې د خبرو په عمل کې د مرستیال کردار لوبوي خو د افغانستان په کورنۍ معامله کې څه مداخلت نه کوي. ولې چې په سیمه کې د امن راوستلو لپاره په افغانستان کې امن ډیر ضروري دی. د دفاع وزیر تاثر هم رد کړو چې ګونی پاکستان پر طالبانو مکمل کنټرول لري خو دا خبره یې ومنله چې د طالبانو سره اړیکې لري.
هم بالکل یې ایکسپټ نه کرتے کہ طالبان پہ ہمارا کنٹرول کوئی کنٹرول ہے, لیکن ہمارے ان کے ساتھ جو ہے اس حد تک تھوڑے بہت تعلقات ضرور ہیں کہ ہم ان کو اس بات پہ آمادہ کر سکے کہ وہ افغانستان سے گفتگو کریں.
خواجہ آصف ویل چې د ملا عمر دوه کاله وړاندې د مرګ په صورت کې د طالبانو څنګه څه مشرتوب موجود و چا چې د روغې جوړې پر دغه عمل رضامندي څرګنده کړې وه. دوی دا خبره هم ومنله چې په مرۍ کې کېدونکې د طالبانو د خبرو څخه وړاندې د خبرو لومړی پړاو په چین کې هم سوی و او دا درېیم پړاو کېدو چې وځنډول سو خو ختم کړی سوی نه دی او اوس هم دوام لري. خواجه آصف هیله څرګنده کړه چې د خبرو دغه عمل به په راتلونکي وخت کې مخ په وړاندې ولاړ سي او ویل چې پاکستان د افغانستان د روغې جوړې په عمل کې مثبت کردار لوبول غواړي چې د تاریخ برخه جوړه سي. د پاکستان د دفاع وزیر دغه بیان په داسې حال کې مخې ته راغلی دی چې د طالبانو ترمنځ د نوي امیر پر ټاکنې اختلافات موجود دي. او مطبوعات ملا دادالله د خولې دا هم وایي چې ملا عمر په قدرتي مرګ نه دی مړ بلکې وژل سوی دي او د طالبانو څب ډلې ملا اختر منصور د مشر په توګه منلو لپاره تیار نه دي او د ملا عمر د زوی ملا یعقوب ملاتړ کوي چې پرې د رپورټونو تر مخه پاکستان ډیر اندېښمن دی. همدغه سبب دی چې د پاکستان د حکومتي چارواکو د بهرنیو چارو د وزارت او د فوج د مشر لاړه وخت په وخت بیانونه مخې ته راځي چې د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د خبرو عمل په کار دی جاری وساتل سي چې د څېړونکو تر مخه د دغه مذاکراتو پر مستقبل د پاکستان فکرمندي څرګندوي او پاکستان غواړي چې زر تر زر دغه مذاکراتو عمل به حاله کړي سي. رابعه پیر وایس اف امریکا ڈی ریڈیو اسلام آباد.
تاسو وایس اف امریکا ڈی ریڈیو اورئ.
گران اردن کو دادا وائس آف امریکا ڈبری ڈیو ساتا خبری خبروں نے واشنگٹن ڈی سی نے نیک بنیا تھا سورے سولہ زو کے بدرتا رپورٹ بلان دے کہ داعش یعنی اسلامک اسٹیٹ کم چپ عراق او شام کے پہال دے دا افغانستان او پاکستان پخور بانی داود فعالیت س تمکی گی او سدا گے دا پارا گامنا غسل کی گی دا مہم رپورٹ سو شبو کے بلان دے کہ شرون کلندر سے خو اول زو نشریات و امدباد و تکتنی دا پارا کم چد ڈبری ڈیو ہمکار مختار خلیل کبھی
نن د امریکې په مشهور اخبار نیویارک ټایمز کې د ملا محمد عمر د جن او د افغان جنگ په حواله یو تفصیلی رپورٹ چاپ شوی دی. د رپورٹ سرخط ته د افغانستان د جنگ جاری ساتلو لپاره اسانه لوبه ده چې ملا محمد عمر ژوندې او ساتلې شي. د رپورٹ په شروع کې لیکل شوی دی چې طالبانو تر ډیری مودې پورې دنیا ته د خپل یو مړ مشر د خپلې پیغامونه جاری کول او د خندا خبره داده چې دنیا به د دې پیغامونو جواب هم ورکولو. دا سلسله د تیری میاشتې پورې تر هغه وخت پورې جاری وه کله چې طالبانو د خپل ستر مشر د ملا محمد عمر په نوم یو بیان جاری کړ چې غرض یې د تیری او د موجوده روانې جهادي مبارزې د ځینو اړخونو او معاملو وضاحت کولو. پدی بیان د کابل د واکدارانو ډیر زړه جوړ شوی و ځکه چې پدی کې مولا محمد عمر د امن د خبرو اترو د خیال مرسته کړی و. رپورٹ جاتی چې گوشه نشین مولا محمد عمر په تیرو سورل سکالو کې چا په خپل سترګو نه دی لیدلې. د هغه ځنی کمانډران نن د هغه د جن ثبوت غواړي ځکه چې دوی د کال 2008 او د کال 2009 نه پس د هغه د خولي سند یې اوریدلې. د افغانستان د مخبرۍ د ادارې او ځینې افغان چارواکي وایي چې مولا محمد عمر د کال 2014 په اپریل کې د پاکستان په یو هسپتال کې ساور کړی ده. خو باوجود د دې افغان صدر اشرف غنی د سو میاشت راسي خبريالانو ته برابر دا بیانونه ورکي چې د مولا محمد عمر په دې خبره ډیر خوشاله او ډاډه شوی دی چې لانجی په خبرو غوسیږي. د افغانستان د جنگ د هر لوی فریق یعنی د افغان حکومت، طالبانو، امریکي او پاکستان له د مولا محمد عمر نوم او د هغه په نوم د افغان طالبانو جنگیالو اتفاق کله سیاسي طور او کله فوجي طور اسانه پیدا کړی دی. خود طالبانو په نس د مولا محمد عمر د مړینې خبر د دوی د مبارزې د دانه وانه کولو سبب جوړېدای شي. د طالبانو په اتفاق ساتلو کې د مولا محمد عمر ژوندې جانشین دومره کامیابېدای نشي لکه څومره چې مړ مولا عمر په کامیابۍ سره دا کار کولی شي. نیویارک ټایمز خپل رپورټ کې زیاتوي چې په تیره جنورۍ کې افغانستان کې د نیټو د جنگي کردار په ختمېدو د پینټاګان پریس چې کتر خپل یو بیان کې ویلي وو چې مولا محمد عمر نن هم د امریکې او د امریکې د اتحادیانو د پاره یو لوی خطر ده. رپورټ زیاتوي چې ځینې نامتو افغانان په دې خبره حیران دي چې د طالبانو دشمنان ولې دا ویناګانې کوي چې مولا محمد عمر ژوندې دی. د قندهار د امنیتي شورا مشر اجی عطا محمد احمدی وایي امریکې له خو په خصوصي توګه د مولا محمد عمر د ژوندي پاتې کېدو خیال په سختۍ سره رد کول پکار دي. که امریکا د مولا محمد عمر د مړینې په ښکاره اعلان وکړي نو په دې به دا معلومات وشي چې د طالبانو مشري بیا څوک کوي. خو په کابل کې د انټرنیشنل کرایسیس ګروپ نامتو تجزیه نگار ګرایم سمیت وایي که سفارتکاران د خیر په خاطر دا خبره کوي چې مولا محمد عمر ژوندی دی نو دا څه بده خبره نه ده. د پاکستان چارواکو هم افغان حکومت سره د طالبانو د یوې جرګې خبرو اترو ته د کینولو په موقع خپل بیان کې د مولا محمد عمر نوم استعمال کړی دی. نیویارک ټایمز د خپل رپورټ په اخر کې په کال 2014 او 2014 کې افغانستان او پاکستان د پاره د امریکې د خصوصي استازي د ښاغلي جیمز اف ډوبینز یو بیان نقل کړی دی. دی وایي که یو طرف ته د مولا محمد عمر د ژوند په باب لسه قوي ثبوت او دلیل نشته نو بل طرف ته د هغه د مرګ په باب له هم څه مضبوط شهادت او ثبوت نشته. خاغلی جیمز ډوبینز وایي ما چری هم د مولا محمد عمر په باب له په څه قسمه معلوماتو کولو خپل سر نه دی خوږ کړی ځکه چې که مولا محمد عمر ژوندی دی او که مړ طالبان د هغه په نوم خپلو کې یو موټی دي او خپل جنګ د هغه د نوم د مشرۍ لاندې جاري ساتلی دی.
د افغان طالبانو مشر مولا محمد عمر د مړینې په حق لبانې دغه تفصیلي راپورونه تاسو واوریدل. په افغانستان او پاکستان کې د داعش چې کوم په عراق او په شام کې سر راپورته کوونکې یو نوې ډله ده او د اسلامي خلافت دا وهم لري په غاړه باندې، د دغه ډلې وروستیو کې په افغانستان کې د افغان طالبانو سره نښتې هم شوې دي. د مولا محمد عمر د مړینې وروستو په دغه نښتو باندې به د څه اثر غورځېږي د ملا محمد عمر د مړینې سره کنه، په دغې باندې موږ سره زموږ همکار نوشیروان خلندر سټوډیو ته راغلی دی. لومړی ورته هرکلی وایو نوشیروان خلندر، ستړي مه شئ.
ډېره مننه اشفاق.
او که د دغې پوښتنې ځواب راته وکړي نوشیروان، چې لکه د ملا محمد عمر د مړینې سره به په دغه نښتو باندې کوم اثر وغورځېږي کې نه؟
او دا یو ډېر تود باس په خپله د وسلوالو ډلو ترمنځ په افغانستان کې هم دا وخ روان دي، او په خپل باندې د مولا اختر منصور چې کوم وروستي بیان هم راغلی دی په هغه کې زیات زور د طالبانو په یو والی باندې ورکړی شوی دی، او د خبرو اترو ایس ذکر دغه په بیان کې نشته. یو نقطه پکې زیات زور هغه دا ورکی چې کنه جهاد او جګړه به جاری ساتي. د افغان د جګړې یا د افغانستان د جګړې یا ترهګرۍ په ضد چې کومه جګړه روانه ده، د دې څېړنکاران وایي چې د مولا اختر منصور چې دغه نقطه روچتوي چې کنه جګړه به جاري ساتي، نو په دې باندې هغه وسلوال د ځان سره رایوځي کول غواړي، کوم چې لګیا دي د چا په اړه باندې چې رپورټونه دي چې هغه مرور دي د خبرو په مسله باندې هم. او د دې نه علاوه هغې ته دا هم د وړاندې نه پته چې مولا عمر مړ دی او د هغه په نوم باندې د دروغ بیانونه جاری کیږي، نو هغه اصل کې د جګړې په نوم باندې دا ټول طالب کمانډران د ځان سره را یوځای کول غواړي. د ټولو نه داسې غټ نومونه خو ډیر دی، خو ملا عبدالروف چې د هلمند چې کم د دې والی کمانډر و هغه د دې سره ملو شوی و، د داعش سره، او بیت د ابوبکر بغدادي په لاس باندې کړی دی د ډرون په برید کې 13 فروری کې وجل شوی دی. نو د ده سره غیر چاپیره د په خاصه توګه د افغانستان ختیز چې کوم ولایتونه لري په هغه کې د ده سره ډیر ښه وصل ډیر زیات وصلوالو، او داعش دا وخت یو کمانډر چې هغه این بی سی ته یو پخپل مرکه کې ویلی دی، مفتی حسن سواتی د هغه نامه ده، او پخپل باندې هغه د پیښور د داعش کمانډر ټاکل شوی دی. هغه دا وی چې د ډیپټی په حیثیت باندې کار کوي، او دی دا وخت لګیا دی هغه مرور طالبان چې کوم دی هغه د ځان سره را جمع کولو هڅه کوي. د دې ترڅنګ د پولیس دې اړخ ته کراوړ، نو حافظ سعید او شاهد الله چې د تیر ډرون بردونو کې وجل شوی دی، هغه هم د ټي ټي پی نه چې کوم د تحریک طالبان هغه نه کوم خفه خلکو نو هغه د راغونډولو هڅې کړي دي. که تاسو وګورئ نو په ظاهره باندې د داعش کاروایانې کمی دي، او مرور طالبان که د پولیس نه اخوا دي او که دې خو د ډیورنډ کرخې د هغې د راغونډولو هڅې کیږي، او دا وخت افغان طالبان هم د یو غټ چیلنج سره مخ دي. د خبرو په مسله باندې هغه طالبان چې هغه خپه دي هغه د داعش سره یو ځای کیږي، نو په ځینو ځایونو کې د طالبانو سره د هغې جګړې هم شوې وي، او بلکې طالبان یې مهم کمانډران ځای حلال کړي دي او د هغه سیمونه اوښ کړي دي.
بل نشروان قلندر د دغه افغانستان په دغه خاوره د ملا محمد عمر د مړینې وروستو د دغې وړاندې هم ځینې ډېرې ډلې په دغه سیمه کې د داعش سره بیعت کړی دی او د هغې سره ملګري شوي دي. د دې مړینې وروستو چې کوم ډلې تللی دي دغه داعش پلو ته په دغه حق لبنې تاسو سره څه تفصیل دی؟
یو تازه رپورټ خو نن راغلی دی، یو ویډیو جاری شوی دی د اسلامک موومنټ آف ازبکستان لخوا. اسلامک موومنټ آف ازبکستان چې کوم اوسنی مشر دی عثمان غازی هغه یو ویډیو جاری کړې ده، او په هغه کې هغه ویلی دی چې دی د ابوبکر بغدادي چې کوم د داعش مشر دی او هغې ورته خلیفه وي د هغې په لاس باندې بیعت کوي، په هغه ویډیو کې دی ښیي او د نور ملګري هم ښیي. اسلامک موومنټ آف ازبکستان یو هغه تندرو جنګیالی ډله ده چې کوم په افغانستان کې هم په جګړه کې دی مهم رول لوبولی، بیا په خاصه توګه باندې دا خلک اوس بیا د افغانستان په سیمو کې را جمع شوي دي چې کله په شمالي وزیرستان کې د دی په ضد باندې د ضربیازه په نامه باندې پوځي عملیات ترسره کړي شو. نو ازبک جنګیالي په دغه سیمه کې د ټولو نه تکړه او زیات جګړه ماران وسلوال ګڼل کیږي. دا غي دغه مشر په خپل باندې ویډیو جاری کړی ده، دین سو میاشتې وړاندې هم دی یو بیان جاری کړی چې دی د داعش ډلې ملګرتیا کوي، او دا ارس په دی باندې کیږي چې سیډنکاران وایي چې دا هغه خلک دي د ازبکستان اسلامیک ازبکستان چې کوم ډلې را او یا چې کوم ایسترن ترکستان د چینایانو چې کوم ډلې را د وسلوالو دی ته دا پته ده، او پاکستان ځینې طالبانو ډالو ته د افغانستان کې په مهم کمانډرانو ته چې ملا محمد عمر 2 کاله وړاندې هغه مړ شوی دی یا وجل شوی دی، نو په دې وجه باندې دې ته دا پته و چې مستقبل له داعش ډلې دی. نو یو خو د دې ډلو چې کوم دی اعلان وکړو، د دې نه علاوه چې کوم دی سعدالله ازجنجي چې کوم دی دا هم یو ډېر مهم کمانډر دی چې ځان له یو ډلې لري، هغه هم د داعش د مرستې اعلان کړی دی. د دې ترڅنګ د طالبانو ډېر مرور کمانډران دي، د تحریک طالبان کسان دي، او د خراسان په نوم باندې دا ډلې په دې باندې متفق دي چې د خراسان په نوم باندې بدلته یو ریاست جوړیږي چې په هغه کې به د چین د سنټرل ایشیا د افغانستان او د پاکستان ځینې سیمې دا و پکې راشي. نو د هغې دپاره دی لګیا دي یو ډلې جوړوي، او د هغې ته د ابوبکر بغدادي لخوا ورته اوس دغه ما چې تاسو ته نوم واغسته مفتي حسن سواتی هغه و چې اوس زموږ سره وسایل هم ډیر راغلي دي، په دې وجه باندې مخکې مونږ کمزورې خو اوس لګیا ري توانې کیږو او زیاتیږو.
مننه کوم شروان ستاسي
ډیر مننه.
په خیر راغلی بی بی شیرینا کی تاسو ته هر کلی وایو
بی بی شیرینا.
پښتنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي،
خزی په خپل آینده پوهیدل غواړي،
وی او ای ډیوا د خزو غږلا زی ورکوي،
موږ به خپل حوصله نه بیلو، موږ به سکولونو ته ځو، موږ به تعلیمونه کوو، خپل
پښتنو وکړي.
وی او ای ډیوا زی دی
VOA Diva.
Music.
ډیبه ریډیو یو ساده خبري خبرونه چې تاسو په ټلویزیون ګورئ. د پښتنو په سیمه باندې زیاتره وختونو کې د پښتنو په حجرو کې په مجلسونو کې د ملګرو په محفلونو کې دا ګیله کیږي چې هنر یا ټیلنټ خو ډېر زیات دی، خو هغې ته سټیج یا مقنه ورکول کیږي چې هغه د خپل هنر اظهار وکړي. لکه په لوبو کې تکړه لوبغاړي شته دي خو میدانونه نشته دي، تعلیم د زده کړې لپاره د خلکو تنده زیاته ده خو دغه شان د تعلیم میدانونو کې غټ سکولونه کالجونه نرسیانې کمې دي. دې علاوه د کلچر یا کلتور په دنیا کې هم بلا هنرمندانو نمونه اخیستل کیږي، خو وایي چې هغو ته ډېرې کمې موقع ورکول کیږي یا د سرکار لخوا ورکړل شوي دي چې هغه خپل هنر دنیا ته وښایي. همدغه شان یو هنرمند شاهد د ډیو ریډیو همکار په پېښور کې میا فاروق فراق صاحب سره لیدلې دي او په دې موقع هغوی د هغه نه یو مرکه کړې ده چې په یو شمېر ژبو کې سندرې هم ویلی شي او ډېر د کمال هنر لري. راځئ چې دغه مرکه وګورو.
نام چ زړګی تارا نس لام چ تر منز پاسلې نو نام چ زړګی تارا
دا په پېښور کې د مشتا کلاسیکی سندرغاړي استاد شاهد علي خان आवाज دی. څوک چې د پښتو په ګډون لک تر لګه په دیارلسو مختلفو ژبو کې سندرې وایي. د استاد شاهد علي خان تعلق د یوې فني کورنۍ سره دی او د هغه پلار او نیکه هم د کلاسیکی موسیقۍ لوی استادان پاتې شوي دي. پښتو اگر چې د هغه مورنۍ ژبه نه ده، خو بیا هم پروانۍ سره د پښتو سندرې ویلی شي او وایي چې د پښتو سره ډېره مینه لري.
ډېر زیاته مینه ده جی پښتو سندرو سره، پښتو علاقې سره، پښتانو سره، د پښتو ذات سره، د پښتو ځمکه سره، د پښتو خوره سره. زه څه وایم چې بس پښتانو سره زه وایم چې د جهان سره ډېر مینه ده جی.
استاد شاهد علي خان تر دې دمه د خپل هنر په لړ کې د نړۍ د مختلفو ملکونو سفرونه کړي او په پاکستان کې په لږګونو شاګردان روزلي دي چې هغوی نن د شهرت په لوړ بام ولاړ دي. خو په خپل شاهد علي خان د ګمنامۍ په تیارو کې د نیستۍ ډک ژوند کوي او هغه وایي چې د دغه بدو ورځو علت دا دی چې حکومت او فني ادارو تر دې مهاله حالت ته پام نه دی راګرځولی.
ډېر زیاته ګیلې راځي نو چاته وي سوای الله نه علاوه چاته خو نشو ویلو جی. دومره نوم دی شاهد علي خان، استاد شاهد علي خان، استاد شاهد علي خان، او کور کې دا حال دی جی. اوس پورې ما سره پاکستان حکومت بالکل مدد نه دی کړې.
جیتا دی جاؤ گے تم کبھی نغمہ بن کے، کبھی بن کے آنسو، کبھی نغمہ بن کے، کبھی بن کے آنسو، تڑپتا رہے ہیں طرف پاؤ گے.
هغه چې په کوم محفل کې هم سندرې وایي نو دا اوریدونکو توجه لکه د یو جادوګر ځان ته راکاږي او په داد کې کنجوس ته کنجوس اوریدونکي هم هغه ته په داد ورکولو مجبوریږي. د پېښور سینیئر صحافي ناصر داول د استاد شاهد علي خان په حق له خپل رائے په دې ټکو کې سرګندوي.
د شاهد علي خان غوندې استاد چې هغه په یو وخت باندې په لس دورس ژبو کې د غزل ویلی شي، نظم ویلی شي، سندره ویلی شي، نو هغه استاد شاهد علي خان دی. او دا به زه هم ته ما چې د انتهایی غریب کورنۍ نه دی، خو زه دا فخر کوم په شاهد علي خان استاد باندې چې د زموږ د صوبې یو داسې هنرمند دی چې داسې قسم هنرمندان سندرغاړي کې موږ په صوبه کې، موږ په خاوره کې پیدا شي او حکومت یې لږ سرپرستی وکړي. نو ما خیال دی چې موږ د صوبې د هنرمندانو د فنکارانو به نه څوک مقابله وکړی شي او نه څوک کولی شي.
استاد شاهد علي خان که هر سو خیبر پختونخوا کې د موسیقۍ په حواله یو لویه نامه ده، خو هغه وایي تر دې مهاله د ټولو نه لوی ارمان دا دی چې خپل د خټو لوټو یو وړه غونتې کوډۍ ولري او خپل بچی پکې ژوند وکړی شي.
داسې حالاتو کې چې نن پښتانه سندرغاړي تاسو وینئ د کمپیوټر ټکنالوژي په مدد په مخ کې روان دي، که چېرې په داسې وخت کې حکومت او فنی ادارې د استاد شاهد علي خان په سیر د لوی فنکارانو خدمات واخلي، دته یو فنی اکیډمي کولاو کی او د دې خاورې نور فنکاران وروزي، نو باور دی چې دا خاوره به نور هم دوی هنرمندان پیدا کی. فاروق فراق، وایس اف امریکا، ڈی وائی ٹی وی ریڈیو، پیخبر.
د امریکا صدرتی انتخابات چې کال 2014 کې وکیږي، د هغې لپاره د ریپبلیکن ګوند چې کوم د پارټۍ پر سر نمائندګي کولو لپاره انتخابات یا کم کمپاین بچلیږي، د هغې باقاعده شروع په اوهایو ایالت کلیولینډ سیمه کې یا ښار کې شوې ده، او په دغې باندې تاسو ته یو ویډیوي راپور زموږ همکار شهزاده وړاندې کوي.
په امریکا کې د صدارتي امیدوارانو د ټاکنې لپاره د ریپبلیکن ګوند د لسو مهمو غړو ترمنځ تېره شپه په لومړي بحث کې کاروباري تن او د ټي وي پیژندلې شخصیت ډونلډ ټرمپ تر ټولو وړاندې و. په دغه بحث کې ډونلډ ټرمپ او نورو نهه غړو د اوهایو ایالت په کلیولینډ ښار کې د یو بل سره په مقابله و، او یو ځل بیا ډونلډ ټرمپ هغه مهال سپینې خبرې وکړې کله چې د هغه نه پوښتنه وشوه، کچرې د ریپبلیکن پارټۍ لخوا په کامیابۍ کې ناکامه شو نو آیا هغه به د آزاد کاندید په حیث په انتخاباتو کې برخه اخلي او کنه. نو هغه د دغې خبرې نه انکاری شو او ځواب یې ورکړو چې دا وخت یې دا ژمنه نشم کولی. کله چې د ډونلډ ټرمپ نه د پخوا شو غلطیو په اړه پوښتنه وشوه چې په یو وخت کې هغه د ښځو باره کې بد خوله خوځولې وه، نو هغه په دغه خبره د معافۍ یا بخښنې غوښتنه هم انکاری شو. په دغه مهال ښاغلی ډونلډ ټرمپ وویل چې زمونږ د هیواد لویه مسله دا ده چې په سیاسي توګه مونږ سمه خبره نه کوو، او دا رښتیا خبره ده چې زما سره هم په سیاسي توګه د سم اوسېدو وخت کم دی او د امریکا سره هم دومره وخت نشته. ډونلډ ټرمپ د غیر قانوني کډوالو په اړه د خپل تیر لانجمنې وینا یو وار بیا دفاع وکړه او زیاته یې کړه چې د مکسیکو نه راغلي دغه غیر قانوني کډوالو کې ځنې بیا مجرمان او د زنانو سره جنسي زیاته کوونکي دي. ښاغلی ټرمپ د فلوریډا پخوانی گورنر جیب بوش د غیر قانوني کډوالو په اړه وینا باندې هم نیوکې وکړې. په دغه بحث کې برخه اخیستونکي د فلوریډا پخوانی گورنر جیب بوش څوک چې د دغه ځغل یو مهم غړی ګڼل کیږي او د ریپبلیکن ګوند د زوړ فکره کسانو د خوښې کاندید هم دی، وویل چې هغه به ځان د خپل رور او پخوانی صدر جارج دبلیو بوش او پلار جارج ایچ دبلیو بوش نه ځان جدا ثابتوي. هغه وویل چې زما دپاره ځان په خلکو پیژندل ګران دي، خو بیا هم په فلوریډا کې زما په وخت کې شوي کارونه یو تاریخ دی او زه په خپل پلار او ورور فخر کوم. خو د خپل ورور د یوې پالیسۍ سره د اختلاف کولو په وخت هغه زیاته کړه چې په کال 2003 کې په عراق شوې حمله یوه غلطي وه، خو سره د دې په عراق کې د داعش توندروډلې زیاتېدونکي اثر او زور ذمهوار د امریکا موجوده صدر باراک اوباما وګرځاو. هغه وویل چې باراک اوباما صدر جوړ شو او هغه عراق یوازې پرېښودو. کله چې امریکایان د عراق نه راووتل نو پاتې ځای داعش ونیو او دغلته اوس د انډیانا ایالت عمره لوی خلافت جوړ شوی دی. تیره شپه شوې دغه بحث کې د امریکا صدر باراک اوباما د داعش پر ضد جګړه باندې هم نیوکې وشوې، او زیاتو کاندیدانو د داعش پر ضد د امریکا د پوز کارولو غوښتنه هم وکړه. خو د امریکا په نورو هیوادونو کې د مداخلت کم نه کم ساتلو حمایت کوونکي غړی سینیټر رانډ پال وویل چې امریکا له د داعش پر ضد جنګیدونکو یاغیانو ډلو مرستې کولو وړاندې سوچ پکار دی. دا هغه په وینا چې د داعش جنګیالي د اربونو ډالرو امریکایي هم وي ګاړو کې ګرځي، او دغه د لوی شرم خبره ده او موږ له بزان ودرول وي. موږ به نور د هغه کسانو مرسته نه کوو څوک چې په راتلونکي کې زموږ پر ضد جنګېدی شي. تیره شپه شوي دغه بحث کې یوه لویه مسله د امریکا د غامی سلامتیا ادارې یا نیشنل سیکیورټي ایجنسۍ لخوا د امریکایانو او خارجیانو د څارنې پروګرام هم و، او په دغه موضوع د نیوجرسي گورنر کریس کریستی او ران پال خبرې وکړې او زیاته یې کړه چې د امریکایانو پر ځای د ترهګرو سره اړیکې لرونکو کسانو معلومات راټولول پکار دي. تیره شپه شوي دغه بحث په وخت په حال کې 4500 کسان ناست وو. د ریپبلیکن پارټۍ صدارتي ځغل کې د کامیابۍ لپاره د 1100 کاندیدانو ترمنځ مقابله ده، خو په دغه مقابله کې د 1100 غوره کاندیدانو ترمنځ تیره شپه بحث و. د ډیموکریټ ګوند د کاندیدانو ترمنځ د بحث مباحثو نیټه هم اعلان شوې ده، او د ډیموکریټ ګوند د غړو لومړۍ مباحثه به په 14 اکتوبر په نیواډا کې کیږي.
وایس اف امریکا
ډیو رادیو اوري.
د افغانستان د داخله چارو د وزارت وایان نجیب دانش ویلی دی چې د افغانستان پایتخت کابل کې د پولیس اکادمۍ سره خوا کې یو ځنمرګي حمله تازه شوې ده. په دغه کې د مرګ ژوبلې هم ویره ده. یاد دی وی چې دا په دې تیرو څلیرشتو ساعتو کې په همدغه پایتخت کابل کې دویم برید دی، خو د مرګ جوبلې په حق لبانې کوم تفصیل مخې ته نه دی راغلی. ویل کېږي چې دا د پولیس اکادمۍ سره خوا کې شوې ده. اوس راځو د پاکستان اړخ اسلام آباد ته، چېرته چې د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید ویلي دي چې په ګرده نړۍ کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره کوششونه د پاکستان د حکومت لخوا روان دي. خو دی وایي چې په ملک کې دننه د ترهګرۍ مخنیوي هغه وخت ممکن کېدی شي کله چې دوی ته مالي مرستې وتړل شي. په دغه باندې راځي چې نور تفصیل تاسو ته اورنګزیب خان په دغه راپور کې وړاندې کړو.
د پاکستان اطلاعاتو مرکزي وزیر ویلي دی چې ترخګري تر هغه وخت پورې ختمول ممکن نه دي تر کومه ترخګر ډلو ته د مالي امداد لارې نه وي بند کړی شوی. اسلام آباد کې د ترخګري ختمون او میډیا په کردار یوې غونډې ته وینا په وخت اطلاعاتو مرکزي وزیر پرویز رشید ویلي دی چې د سیمې او خصوصي توګه پاکستان حالات دا تقاضا کوي چې ترخګري پر ضد ټولو ادارو ترمنځ مرستې او رابطې دي وي، او یو داسې نظام جوړول ضروري دي د کوم تر مخه ادارې د ترخګري پر ضد ټیک معلومات یو بل سره شریکوي. پرویز رشید دا هم ویلي دي چې دلته موجود ترخګر ډلې د مذهب په نوم خلکو نه چندې راغونډوي، او تر کومه د ترخګرو مالي امداد لارې نه وي بنده شوې ترخګري باندې قابو راوستل ممکن نه دي.
دهشتګردو کی بقا اور مالی معاونت سے متعلقہ ذرائع کا مکمل طور پر خاتمہ ضروری ہے. عوام کو اس بات کا یقین دلانا ہوگا کہ یہ عناصر معصوم اور سادہ لوگوں کو مذہبی جذبات کا استحصال کرتے ہوئے خیراتی اداروں کے نام پر پیسے جمع کر رہے ہیں. عسکریت پسندی اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے صرف ایک ادارے کی خدمات کافی نہیں ہیں.
دوی وی چې د ترخګر ژوند او مالی امداد ختمول ضروری دي، او اولس د هم باید په دې خبر وي چې دا ترخګر ډلې د مذهب په نوم دوی نه رقم اخلي. پرویز رشید ویلي دي چې ترخګرۍ پر ضد سیکورټی ادارو ډېرې قربانۍ ورکړې دي، خو مکمل ختمون لپاره یوه اداره کافی نه ده. د نوړاندې د پاکستان سترې محکمې هم ویلي وو چې ترخګرۍ پر ضد روان جنگ تر وخت پورې نشي کامیابې دی تر کومه د ترخګر ډلو مالی مرسته نه وي ختمه شوې. سترې محکمې د غیر دولتي ادارو دلته کار کولو طریقې په هکله یوې مقدمې اورنې په وخت په دې خبره هم ناخوښي څرګنده کړې وه چې حکومت د ترخګرۍ پر ضد کامی تګلارې یا نیشنل اکشن پلان تر مخه د شریک تفتیش دفتر یا جوائنټ انویسټیګیشن ډایریکټریټ نه دی جوړ کړی. پاکستان کې بارملکی غیر دولتي ادارو په حق له مطبوعاتي رپورټونه وایي چې درې ویشت بارملکی غیر دولتي ادارو رجسټریشن منسوخ کولو عمل پیل شوی دی. دا هغه غیر دولتي ادارې دي چې ته وړاندې حکم شوی وو چې خپل فنډینګ په حق له تفصیلات حکومت سره شریک کړي، خو سیکورټی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ته د درې ویشت غیر دولتي ادارې تفصیلات ورکولو کې ناکامه شوی دي، او کمیشن د دې فهرست داخله وزارت ته لیږلې دی. او مطبوعات د کمیشن له خولې وایي چې د درې ویشت بارملکی ادارې پاکستان کې غیر فعاله وګڼلی شي. پاکستان کې د ماشومانو ښېګڼې لپاره بارملکی غیر دولتي ادارې سیف د چلډرن دلته بندیز او وروستو بیا پرانستون نه پس حکومت د بارملکی غیر دولتي ادارو پړتال عمل پیل کړی دی. حکومت دا تور هم لګوي چې ځینې غیر دولتي ادارې د پاکستان مفاداتو خلاف کار کوي، خو حکومت تر اوسه داسې نظام جوړولو کې نه دی کامیاب شوی چې د ادارو کار څارنه او رجسټریشن وکړي. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
ډیوه رادیو دا که غواړئ چې ایمیل راولېږئ نو زموږ پته دا ده diva@voanews.com. زموږ ایمیل پته به داسې لیکئ DEEWARADIO@voanews.com، چې داسې به لیکئ voanews.com.
وایس آف امریکا ډیوه ریډیو یو ساته خبری خبرونه د ګران اردوونکو زمونږ نن شپه په خیر پروګرام غزل محفل دی چې کوربه به بختور شاه صاحب به دغه پروګرام اوردل مهیر وي. زمونږ روزانه خبرونه ماخام د شپږ بجو نه تر دولس بجو پورې تاسو په ریډیو اوري، یو ګنټه د لسو بجو نه تر یولسو بجو پورې په ټلویزیون باندې راځي. تاسو کولی شئ چې زمونږ ویب سایټ www.divareadio.com ته لاړ شئ او هلته هم د خبرونو نه ځان خبر کړئ. ګران اردوونکو زو د پاکستان خیبر پختونخوا صوبې ته چرته چې د ډیو ریډیو خبریال ریاض حسین موږ سره ملګری کیږي، او ریاض حسین به موږ ته خبر راکوي چې د بیلی کمی خلاف مظاهری شوي دي، نو څه پکې شوي دي؟ ریاض حسین سلیم شه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. دا راته وایي چې د بیلی کمی دی لکه کم چې عموماً وی کنا د بیلی سب بریک ډاون شوي دی، بیلی چرته نشته، دا قصه باندې اول موږ پوهه کوي به نو ته بوسو.
جی رحمان، نن د خیبر پختونخوا چې کوم د مردان شنه دا مردان کې او ورسره ورسره چې کوم دې پرتی علاقې دی په رشکې کې او د دې سره په درګې شنه کې دی، نو د لوډ شیډنګ په ضد باندې سخت مظاهرې شوې دي، او دغه مظاهرې بیا په مردان ضلع کې چې کوم د مردان ضلع غټ ګریډ سټیشن دی، د سوا او شل سامان مردان سره شمالی سیمی خیبر شمالی سیمی تقریباً د مردان له واخله تر د چتراله پورې د بنیر پورې او د ثوابې ضلع پورې بجلی چې ول هغه نو ټول خلک په توره تیاری کې وو، اوس په مزه مزه بجلی چې بل هغه حال کې بل شروع شوې دي، او کوم چې مامورین دي خو دا ویلي وو چې په شپږ دېرش ګڼې کې به دا بجلی موږ بحال کړو، او د ګریډ چې کوم نقصان شوی دی هغه تقریبا د درې نه څلور کوله بو پورې هغه دا وو چې را نقصان رسېدلې دی، نو هغه چانو دا هغه ګاډي چې دی هغه ته نقصان رسېدلې دی، دنه ودانې کې چې کوم میټرې لګېدلې دي، کوم چې د بجلی چې کوم تنظیم او کوم سیستم هغه ته ورنه چوبدي وو، دا وی چې کوم فرنیچر دی هغه هم افسولې دي.
نو ریاض حسین درته وایي چې د چارواکو سوې چې د بجلی د بریک ډاون یا د بجلی په یو دم د بندېدو علت سو وجه سوا
جی دی وی چې سیستم چې دی نو هغه ته نقصان رسېدلی وو، هغه چې کوم مظاهره چالو هغه هغه ته ورنه چوبدي وو، او د هغه په وجه باندې سیستم چې دی دا غي بریک ډاون وشو، هغه ماچ او ټول د دې چې موږ هغه په وجه باندې خراب شو، دا هغه ویلی وو چې را په شپږ ګڼو کې دا غا سیستم چې موږ واپس بحال کیږي، خو دا د مامورینو له طرفه کوم چې هله ولې شروع وینو د دلته کې په خبر په استفا کې یا په پاکستان کې کوم سیستم دی، هغه ته دیو چې دا رینګ سیستم دی، او په بل طرف باندې هغه چې را
موږ
بحال کو او شروع کړی دا
باندې
یو اطلاع راځي چې
بجلی بحال کېدل شروع شوه. ډیره مهرباني تاسو ریاض حسین ګران اوردونکو، تاسو د وایس اف امریکا ډیوریډیو د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنیغه ګورې را سره اوسې یو لحظه کې زو د افغانستان سرخر. ډیره مهرباني جی سرخر، کابل ته چرته چې د تازه خبرونو تر مخه یو ور بیا تازه بریدونه شوي دي، بدون حال یو شبکې به خپل خبرې حل نقلو را سره اوسې.
دا یو سو ساس کې د روغ ژوند لپاره څومره قیمتي دي.
اے خدایا عقل را، اے خدایا پوها را،
پوجره کې د پیاله کړنګني د چنک ټنګني نو هغه بم لاس وجرني
ته خو زونو مهم ته خو عبد القدوس استاد وای سان پویکا ورشا ورشا حالات کا بوکی کا
پختور ډرامه وره د ژوند نه
د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاو کام 9 بجې،
او بیا د نهه یا سی شنبه په سهار پاو کام 8 بجې.
وړاندې کوونکی
محمد مونی،
لیکونکی
نور البشر نوی.
Voice of America?
Do what radio are you?
قدر منوریدونکو سرنګه چې تاسو وړاندې تم مختصر حال درکه چې د افغانستان پایتخت کابل کې دویمه 14 ځان مرګي بریچ د پولیس اکادمۍ سره خوا کې شوې ده. د دغه د مرګ جوبلو په حق لبانې تر دې وخته کم تفصیل مخې ته نه دی راغلی. د داخله چارو د وزارت وایاند لخوا میډیا ته ویل شوی دی په دغه حق لبانې د ډیور ډیو خبریال کمال خټک موږ سره نیخ په نیخه د کابل نه موجود دی. نور تفصیل دغې نه اخلو. کمال صاحب ستړي مشئ.
مننه کوم اشفاق صاحب.
کمال خټک صاحب، د افغانستان پایتخت کابل کې د یوې لویې پیښې وروستو د بلې تازه پیښې په حق لبانې هم میډیا کې راپورونه خپریږي، تاسو سره څه تفصیل دی؟
تقریبا لږ شیبه وړاندې د کابل لویدیز لوري ته د برهان الدین رباني د پولیس اکاډمۍ د شاوخوا کې ځانمرګ برید شوی دی. اوسني رپوټونه وایي چې په دې کې تر 15 پورې کسان چې دي وژل شوي دي او تر 30 زیات پکې ټپیان شوي هم دي. یوې امنیتي سرچینې چې نه غوښتل غږ نو می خور شي وویل چې یو ځانمرګ برید کوونکی چې په لې روانو دی هغه د اکاډمۍ د هغه محصلینو یا زده کوونکو چې اکاډمۍ کې پولیسي زده کړې کولې او مخام دغه ګډوی ته ورننوتل د هغې ګڼې ګوڼې مینځ کې ځان لوزولی دی. خو بیا هم معلومه نه ده چې نورو کسانو ته به څومره مرګ ژوبله پکې اوښتې وي. سیمه پولیسو کله بند کړي ده، خو د هغې خواته څوک نه ور پرېږدي. همدا شان تقریبا 4 میلیته مخکې یوه بله 14 هم وشوه. داسې ویل کېږي چې دا د ایرپورټ په لار باندې شوې ده، خو د دغې مرګ ژوبلې معلومات نشته دی. جناب مومن صاحب، بله خبره دا چې د پرونی ځانمرګې برید ده د هغې ځای ته چې موږ ورغلو، په هغې ځای کې هم ډیر دغه وطنۍ کورونه دا بیخي ویجړ شوي وو. کوم ځای کې چې دغه برید شوی وو لوی کنده ایستلې وه، هلته خلک اوس پورې لګیا دي هغه خپل سامانونه دوکانونه نه راوباسي. موږ چې په د شاوخوا کې وګرځېدو د 2 کیلومتره پورې د کورونو شیشې ماتې کړې دي او خلک داسې ورخطا غوندې دي. دا په 24 ساعتونو کې 3 لویې 14 دي چې په پلازمینه کابل کې ترسره شوې.
کمال صدر درته وایي چې د دې پیښو تر دې وخته چا مسؤلیت په غاړه اخیستې او د حکومت لخوا د دغې پلا په چاور اچول شوي او کنه؟
مسؤلیت خو چا پر غاړه نه دی اخیستی، خو حکومتي چارواکي وایي چې دا د حکومت مخالفین دي. افغان جمهور رئیس ویان چې د هاشمی هغه مخبري کانفرنس ورکوي، دوی ویل چې دوی په دې لګیا دي خپلو پولیسو نور امنیتي ځواکونو ته امر کړی دی چې امنیت کلک کړي. خو بیا هم د دا وټول سره سره دغه پیښې کېږي. دلته عوامو خلکو نه چې موږ پوښتنه وکړه، دوی وایي چې امنیتي ځواکونه چې دي کمزوري دي، باید حکومت د امنیتي چارواکو کې بدلون راولي او دغه چارواکي چې دي دا د وظیفو نه لرې کړي، داسې کسان راولي چې هغه امنیتي چارو کې تجربه ولري چې بیا له داسو پیښو سره مخامخ نه شي.
ډېره مننه کمال صاحب ستاسو.
آباد اوسئ.
تاسو وایس اف امریکا دیو رادیو اوري.
سفه امریکا ډی ریډیو دی. تاسو د واشنگتن ډی سی نه په ټلویزیون باندې ګورئ. سعودي عرب کې پرون یو ځانمرګي برید شو. د ځانمرګي برید نروستو د هغې ذمواري چې دا هغه د افغانستان د اسلامیک سټیټ سره یو تړلی تنظیم چې دی هم په دغه سیمه کې هغه په غاړه غستې وه. څو شپې مخکې هم په دې موضوع باندې هلته کې د آزاد خبریال فضل ممن سره خبرې کړې وې. فضل ممن د دغه پیښې تفصیلات راکوي.
تیره ورځ چې کوم ځانمرګي 14 شوی وه په سرکاري ودانۍ کې چې کوم جمعات وو، نو دا هغه 14 د هغې پړه چې کوم دا لکه د مخنو په شان د داعش په خپل سر باندې اخیستې ده. تیرې کومې 14 چې شوې وې په مختلفو ځایونو کې د هغې پړې هم دي داعش اخیستې وې. خو نن دا سرکاري مطبوعاتو له مخه دا دغه وشو چې دا پړه هم داعش والو سر باندې واخیسته.
تاسو وچې داعش یا اسلامیک سټیټ تنظیم چې کوم په عراق او شام کې فعال دي د دې ذمہاری په سر اغستې ده، نو داسې په مطبوعاتو کې راځي چې دغه تنظیم په شا باندې په شکمنه توګه باندې د سعودي عرب لاس دی. داسې چې کله داعش په وروستیو کې په سعودي عرب کې حملې کیږي او ذمواري اخلي نو په ځایي کچا سعودي خلق یا عربان او ځایي مطبوعات دې ته بیا په څه نظر ګوري؟
یاره د سعودي عرب لکه مخکې به خلکو دا شکول خو چې په سعودي عرب کې په خپله دا پېښې وشوي او داعش والو دا په خپل سر باندې واخیستې نو اوس هغه شک چې کوم دی هغه زما په خیال چې دغه شک اوس ختم شوی دی او بیا د سعودي عرب په دومره سخت دغه دی چې د دې ذکر لکه داسې دا خبرې خو نه څوک په عام محفل کې کولی شي نه په بار میں دغه کې کولی شي زینو کې کولی شي نو د دې نه خو د عربانو چې کوم خیالات دي هغه د یو بل سره هم نشي شریکولې د دې په اړه کې ولې چې دلته چې کوم قانون دی کوم دغه هغه ډېر سخت دی نو په دې باندې د داعش په دغه باندې مکمل خلک چې کوم دي هغه بالکل خاموش دي او څوک هیڅ قسم اړو د دې نوم هم ناخلی او نو ذکر کوي د دې دغه
فضل محمد صاحب سعودي عرب چې یو سنی ریاست دی او هیواد دی دا اوسنۍ چې کوم ورستیو کې د ځانمرګي بریدونه کیږي نو دا سزاینو پکې هم شته چلته سنیان کم دي شیعه مسلمانان پاتې کیږي کنه
په دې حملو کې لکه تیر ځل چې کوم دا دوه میاشتې مخکې د مای په دغه کې په میاشته کې چې کوم ځانمرګي بریدونه شو نو هغه هم د شیاو چې کومې علاقې دي شیاو اکثریتي علاقې دي نو هغه ځانمرګي بریدونه د هغې په جماعتونو کې شو ولې دا پرونه پیښه چې کومه شوې ده نو دا د سنیانو چې کوم ایریا ده د سنیانو کومه علاقه ده دا په دغه جماعت کې دغلته دا پیښه شوې ده خو د سعودي عرب په جنوب کې او د سعودي عرب په مشرق کې په مشرق طرف ته چې کوم تمام دغه ملکونه د دغه سره چې کوم بحرین سره نږدې د دې خارونه دي او یا یمن سره دي چې کوم په پوله باندې خارونه دي نو دغه ځایونو کې د شیعاګانو اکثریت دی.
ٹھیک دی جی، ډیره مننه محترم فضل محمد صاحب.
ډیره مننه تاسو هم.
د ډیلی شو هوست جان سټیورټ چې د کامیډي سنټر په نوم د امریکا یو ټلویزیون کې کار کوونکی و د شپاړس کاله پس هم د هغه اخیری چې کوم پروګرام و هغه وشو د هغې په حق لبانې زموږ همکاره نایله محمد موږ سره سټوډیو کې ناسته ده ورته هرکلی وایو او
ډېره مننه اشفاق
نایله په دغه حق لبه زموږ اورېدونکو ته تاسو څه معلومات ورکوئ؟
نو ډیر څه دي. جان سټیورټ پرون خپل ملګرو ته شپاړس کلنه بعد خدای په امانی وویل او د ډیلی شو قربا و. هغه دا پروګرام د امریکنی د سیاستدارو د سیاست طنز به کوله نو د دې پروګرام دونه مشهور و چې صدر اوباما نه واخله تر هیلری کلینټن پورې او ملالا یوسف زای پورې د هغه میلمانه شي وو او پوه شه که تاسو د هغه میلمانه وئ نو تاسو کوم شی یې. نو جان سټیورټ د توري په شانت کې تیزه ژبه وه او هغه عمره تیز ذهن هم وو او کېدی شي ځکه یې 22 ایمی اوارډز ګټلی وو، 2 ایمی اوارډز یې ګټلی وو. دا هغه ریسرچ ټیم به په خلکو د هیپوکریسی یا منافقت خاص کر د سیاستدارو او د ناپوهو خبرو کې خندارو چتوله او د ډیر تکړو په دې شینو کې نو هر یو هفته کې به دومره ډیر ریسرچ کوله او هر هفته کې به نوې نوې څه وړاندې کوله خلکو ته نو د خلکو سترګې به کولاولې. جان سټیورټ چې څوک په هم داسې هم څوک نشته چې څوک به نه پیژني خو څوک به بخل نه کنسرویټیوز او نه لیبرلز لکه مذهبي خلک به هم نه پرېښوده او نه آزاد فکره سیاستدان به نه پرېښوده. ظاهره خبره ده چې که دومره کامیابی سره یو شو ارخ راضی او یو دومره کامیابه کس وي نو هغوی به ډیر زیات وخت په کار کې تیروي. نو چې جان سټیورټ نه څوک وپوښتل چې د دینه بعد به تاسو څه کوئ نو هغه وویل چې زه به خپل فیملی سره ډیر زیات وخت تیروم ځکه ما د ډیرو کسانو نه اورېدلی دي چې هغوی ډیر ښه خلک دي.
ډیر مننه نایله محمد، ستاسو ډیر معلومات تاسو اورېدونکو ته ورکړل. قدرمنو اورېدونکو، د خبرونې وخت هم په دې ځای کې پای ته رسیږي. ستاسو نه اخلي اجازه، د معمول خبرونې لا هم دوام لري. منصر اوسئ.